السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه یو سات دوام کوي یک شنبه ده د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 د یو سات خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیل خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د شغل زیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له طریقه ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یک شنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یو ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو روسي پوځیانو د پولنډ پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندې ویشتل سوي دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ نن یک شنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کیدای نه سي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانیستل سوی او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې لګېدلي له ایران څخه توغول سوي وو د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا لس بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګېدل چې د امریکا د قنصلګرۍ نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې یې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی په عراق کې د ایران د دولتي تلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرایل ځینې پټ مرکزونه وو د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د دې ترڅنګ د څلور بجو په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي په ترکیه کې د درې ورځنی غونډې نن وروستي ورځ ده چې پر افغانستان هم پکې بحث شوی
ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي
خلک وایي که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت جګ شوی
نرخ له هماغسې په د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی
په پکتیا کې په زرګونو نیالګي کښېنول کیږي
د نیم لکه نوره اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کښېنوو
د تورخم له لارې هغو افغانانو ته افغانستان ته د تګ لنډمهاله اجازه ورکول سوي چې تذکري یا هم ځینې خاص کارډونه ورسره وي د اوکراین پر جګړې هم راپور خپرو د خپرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسیدو په هڅه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو موضوع بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته رسیدګي رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیايي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیه د ټول افغانستان د نیولو او واکته د طالبانو لر رسیدو مخکې د کابل حمید کرزی هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپل عسکرو د ځای پر ځای کول وړاندیز وکړ او وی ویل کې نړیواله ټولنه مالی او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني. خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وخود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحا کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امامالدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
وردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته در رسیدو په هڅه کې دي. د تورخم هغړی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. تبدل کړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې هغه مسافر چې د تورخم او چمن په دروازو کې بند پاتې دي باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستنېږي، ګني بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وشتو اجازه ورته نسته. بلخو د ازادي ریډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځایي چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا هم په دې اړه راپور
خان محمد یو له هغه افغانانو دی چې د تورخم هغړې لخپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ته ویلي
د ښه نمخ کې په کارت تذکیره باندې تلو وس مطلب تذکیره او کارت نه مني نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی د کسان به چې دا ضروره بل ته بیمار راوستي.
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی. د خبره مخې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیره کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي، خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي.
دا منګه ټول نړیواله باندې غږ کوم چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي.
هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه مسافر چې د تورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پختونخوا ځایي پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پکتیا کې چارواکي وایي چې د نوې مریض کال په شپو ورځو کې به د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره نیالګي کښېنوي. دا هم تفصیل
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوې مریض کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمیر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سیم مسمرې ونې دي، اکثره 8000 د بادامو باغونه دي او 8000 د غره کم ته دي مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیر دي، خو چارماغ دي او زنغوزی دي. د نیم لکه نور اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروالی چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونې کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز شروالی سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د نهجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دغه لپاره پلان لري چې د ښار په مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کېږدي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې شروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپل نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جی اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
اویا زره نیالګي تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آمده دي ان شاء الله تعالی چې په دې لنډ ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرام او تراریو په پوری په مختلفو ولسوالیو کې دی وی خیره مسی په توسط باندې آمدګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کېنول کیږي، خو د خلکو دایمي شکایت دادی چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په نړۍ کې تاو دا موضوع دا چې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسي ځواکونو په نننی هوای برید کې 9 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دا پوځي اډه د اوکراین په لویدیس کې د پولند پولې ته څیرمه پراته ده. بل خو د پولند ولسمشر خبرداري ورکړې چې روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي ناټو به پر ځواب ویلو غور وکړي. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د یاوریف په نوم د اوکراین دغه پوزي اړې باندې د چارواکو په خبره لکتر لګا ډیر شتو غندي ورشوي چې یو شمیر هدف ته رسیدو مخکې شن شوې دي. دا د اوکراین په لویدیځ کې دغه هیواد تر ټولو ستره پوزي اډه ده چې 308 کیلومتر مربع تاسیسات لري او د پولان پولې ته په 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. د اوکراین په لویدیځ کې د ایوانو فرانکیوفسک خاروال ویلي دغه خار پر هوایی ډګر هم بمبار شوی دی. پر دې سربیره نن روسي ځواکونو په خیرن هیف سیمه کې هم هغه ودانۍ په نخښه کړه چې څو اپارتمانونه پکې وو. د برید کې د یو کس د وژلو او وو نورو د ټپې کېدو راپورونه ورکول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړی چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقب سره به مخامخ شي. بل لورته د پولان ولسمشر اندري دودا ویلي که روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي دا به اوسنۍ لوبه بدله او ناټو به یې په زغرده د ځواب ویلو غور وکړي. دودا له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د پراخ خورانی هر ډول وسله وکاروي اوسنۍ لوبه ورسره بدلېدلی شي. تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي وو روسیا ممکن اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي او په خبره یې دا اقدام به جنگي جنایت وي. اروپایي مشران هڅه کوي چې روسیا اوربان ته وهڅوي، خو د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو لپاره نوې ټلیفوني خبرو وروسته ویل شوی چې پوتین د جګړې د پای ته رسیدو لیوالتیا نه لري.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لا ریاکشن
اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو خبر کر
تاسی آزادی رادیو تا غواج یست پتسو شیبو کز ما همکار اسمت ساروان لنورو را پرونو سرستاسو ملتیا که بیخوز دنن روزی سپورتی خبرونه پگرده سر اورو.
په کابل کې د ججستو لوبي پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په مرکز کابل کې نن د اتیا لوبغاړو ترمنځ د ججستو لوبي پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه لوبو کې د هرات، خوست، بلخ، بادغیس، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او فاریاب ولایتونو لوبغاړي برخه لري. په یادو لوبو کې لوبغاړي د ځوانانو او لویانو په کټګوري کې لشپک 50-95 کیلوګرام وزنونو کې له یو بل سره لوبي کوي. دغه لوبي د بدني روزنې ورزش ریاست په 500 کسیز جمناسیوم کې کیږي. د یادونه ده چې د یادو لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. په کابل کې د سکوهن لوبي پرون پیل شوې. د سکوهن فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي په مرکز کابل کې د میدان وردګ، پروان، کونړ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې یاد لوبي د لویانو په عمر کې د بدني روزنې ورزش ریاست د سکوهن لوبغالي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې په یادو سیالیو کې لشپک 40-90 کیلوګرام وزن پورې لوبغاړي د اتور زول لپاره لوبي وکړي. ویل شوی چې ل یاد لوبو مخه د ملي لوبډلې لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. او د 2022 کال د خزانه کرکټ په نړیوال جام کې چې د نیوزیلند په کوربتوب روانه میشت پیل شوی دي، هندستان لوبډله تر اوسه لومړی مقام لري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، انګلستان، بنگلاديش او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د 2022 کال د خزو د کرکټ نړیوال جام کې ګډون لري. دغه نړیوال جام په ترسره شویو سیالیو کې پاکستان د خپل دریو سیالیو څخه درې واړه بایللی او وروسته یعنی اتم مقام لري. هندستان د دریو څخه د دوه لوبو په ګټلو سره لومړی او استرالیا د دوه سیالیو څخه د دوه لوبو په ګټلو دویم مقام لري. دغه شان په ترتیب سره نیوزیلند دریم، سویلي افریقا څلورم، ویسټ انډیز پنځم، انګلستان شپږم او بنگلاديش اووم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
یوار بیا سم اسمت چاروان سلامونه ومنی. که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالر ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 140 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا هغه سي لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشهید صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بایو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بای کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنۍ خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څمو د وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړیدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر برته راښکته شوی دی، موږ سه په خوانی جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولي. اکثره خلک وس نه لري چې په موږ نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
خوشاله یو چې دا ډالر خطه شو نو جنسونه به مردانه شي، نو هماغه چې ډالر خطه کیږي نرخ له هماغه سی په دی، لا د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي یو لک تر لږه دغه ډول نرخونه چې دی دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانۍ بدلېږي. څمو د وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 140 افغانۍ ته لوړ شوې و چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیا هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتک څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیا هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بوري وړو بیا له 14 نیولې تر 1150 افغانۍ ورسېده. دغه شان د 14 لیټره غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بوري په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرولو بیا 2 سلويخت، د یو لیټر ډیزلو بیا 6 سلويخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلويخت افغانۍ وخو اوس مهال دا بیا له 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بوري 50 کیلووي بوري وړه په 2300، یو بشکه غوړي په 2800 او یو 20 کیلووي بوري سیلو ریجه په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولی بای نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ولایت اداره چې په افغانستان کې سرمایه‌داري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دوی ملت چې د زمنګ د سوداګرو هرس ته البته چې دوی د ډېری ګټي لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بیا عدالتي ده چې دوی یې کوي.
دی وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کېږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ 1 میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو به ډیره جګه شوې ده. د هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ زمونږ نفت ډیر جګ تللی دي. بل طرف ته مونږ اکثره غذایی مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
کمیسیون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نور ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي نرخ پاړه هم جوړه شوې ده هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بیو سره غړونه وکړي او خلک موږ ته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره
که څوم کابل خاروالی د بیو د لوړېدو او کنټرول پاړه تازه څنه وایي خو د غیداری په وروستیو کې د بیلابیلو خوراکي او سونتوکو نرخپاڼه جوړه او خپره کړې او سوداګرو ته خبرداري ورکړې چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي خو خلک وایي چې دا نرخپاڼې نه دي عملي شوي د کابل خاروالی مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو یو اس ټوډي ورسپانې په ورستي غنه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې چې د بایدن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووبښني ورسپانې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه وکړه د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوریت پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایدن پر سینا یو درون بارو د یو اس ټوډي په نظر کې دا پریکړه نوې شوې شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای خو له دې کبله چې جو بایدن د افغانستان جګړه پایتونه رسوله بلکې پر افغانانو لا خطرناکه جګړه وته پله چې دا جګړه کېدای شي لا وژن کیوي او بې ثباتی ډیر کړی ورسپانې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې لوژي او د بشري ناورین یادونه کړې ده ورسپانې په روختونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایدن د اقدام پایله بولي د یو اس ټوډي پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد لمنځه وړي د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي په همغه اندازه اقتصاد ښه کیږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کیږي نیویارکنز ورسپانې بیا په وروستۍ غنه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګری د برخلیک په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانه وای په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګری حتی د برښنا د بیل د ادا کولو وسونه لري د نیویار ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدمه ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالي د منګان د قريه يم ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم ز دلته د شته ضرورت لرم یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتي سره مخامخ کی سړک نه لرم کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ قوت ونه لري د لیه وفات سو زمره ازادي رادیو سندای مغشتنه ده مرته چې پاملرنه وکي موږ د دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زمره فراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو قوت کو
السلام علیکم زه خان زید ما یبینو فنه نمایندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته کله وخت کې سپېته ضرورت دی کال و تاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وای چې هر څوک د ماجدین او د کندو اطمینان او حقوق تر خولان دی کوي دا وای چې خدای دین او دنیا خوار کې